احمد شیبریم، السلام علیکم. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی امریکا ته د ورغلیو افغانانو بشپړ ارزونه ممکنه نه ده. مارکو روبیو پرون فاکس نیوز شبکې ته په مرکه کې وویل دا یو رښتینی امنیتي ګواښ دی، ځکه چې ډېر شمېر خلک له جنګ ځپلي او افراطي سیمې امریکا ته داخل شوي دي. روبیو زیاته کړه که څه هم د ګڼو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې د امریکایانو تر څنګ کار کړی، خو بیا هم دا ضروري ده چې د هر کس دوسیه په دقت وڅېړل شي. نوموړي بیا وویل په هغو سیمو کې چې اسناد کم دي او د طالبانو حضور د څېړنو مخه نیسي، دا ارزونه نور هم سخته کیږي. د نومبر په شپږویشتمه په واشنګټن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو ډزې وشوې. د دې قاتلانه برید تور پر یوه افغان رحمان الله لکنوال پورې شو. تر دې وروسته سپینې ماڼۍ پرېکړه وکړه چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو اسناد وڅېړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د بایډن د حکومت پر مهال لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راستول شوي او راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواښي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وویل چې یو شمېر جنایتکار افغانان نیولې دي. د وزارت تیره شپه ناوخته په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا کسان د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال په 2020 کال کې پرته له دې چې اسناد یې وارزول شي متحد ایالاتونو ته لیږدېدلي دي. د بیان له مخې په شکمنو کسانو کې منصور ولی ساده، قسمت الدین، محمد تابش رسولی، جاوید غمگین، محمد تنی او اسیر الله خالد شامل دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دغو کسانو جرمونه لشپاړس کلنې سره جنسي عمل، د میتا میفیتامین نشئی مواد موجودیت، غلا، پر دولتي مامور برید، اختطاف او جنسي تیریات کړی دی. د بیان مخې دا کسان سش کال په اگست، اکتوبر، جون، می او جولای میاشتو کې نیول شوي دي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د درې نورو افغانانو رحمان الله لکنوال، محمد داود الکوزی او جهان شاه صافی د نیولو خبر ورکړی وو. طالبانو په هرات کې د ایران قونسل جنرال ته احتجاج لیک وسپاره. په هرات کې د والی ویان مفتی محمد یوسف سعیدی د پنځشنبه پر ورځ ویل والی ملا اسلام جار د ایران له قونسل جنرال علی رضا مرحمتی سره په لیدنه کې د ایرانی سرحدي ساتونکو له لوري د لسو افغانانو د وژلو د پیښې په تړاو دا احتجاج لیک هغه ته وسپاره او له هغې وغوښتل چې د دې پیښې عاملان دې محکمه شي. د چهارشنبه په ورځ د وژل شویو کسانو د کورنیو یو شمېر غړیو په هرات کې د ولایت مخې ته اعتراضي لاریون وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې دا پیشه جدي تعقیب کړي. په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې لس افغانان ایران ته د اوښتو پر مهال د ایران د سرحدي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. ایران د دې پیښې په تړاو رسمن څه نه دي ویلي. په کابل کې د طالبانو د مخدر موادو او مسکراتو د مخنیوي د ابتدایي محکمې د پریکړو مخې 15 تنو ته سزا ورکړل شوه. د طالبانو د سترې محکمې په خبر پاڼه کې چې د پنځشنبه پر ورځ خبره شوه راغلي دي چې دا کسان د نشئی ټابلیټونو، الکولي مشروباتو او چرسو د قاچاق او پلور په تور نیول شوي وو. خبر پاڼه زیاته بي چې ابتدایي محکمې دا تورن کسان لوو میاشتو تر څلورو کلونو په بند او لسو تر نه دېرش تورو په تعزیري سزا محکوم کړي وو چې دا پریکړه د سترې محکمې له لورې تر تایید وروسته تطبیق شوه. او وروستی خبر دا چې ټاکل شوې ده چې نن په واشنګټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2026 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د مکسیکو ولسمشر کلاوډیو شینباو او د کاناډا صدر اعظم مارک کارني هم برخه واخلي. د امریکا متحد ایالاتونو، کاناډا او مکسیکو د دې سیالیو ګډ قربان دي. دا لوبي د 34 وادونو د ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکي کال د جون په 11 پیل شي او د جولای په 19 به پایلوب تر سره شي. د یادونه ده چې تر اوسه 24 لوبډلې توانېدلې دي چې د جام تلاره پیدا کړي او پاتې شپږ ټیمونه به د مارچ په میاشت کې د غوراوي سیالیو په ترڅ کې معلوم شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې یو شمېر افغان سوداګرو نظر در سره شریکو.
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د لارو بندیدو په اساس د دیو اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او را بندول یو طرف ته هم ګټه نه رسي.
پر همدې موضوع مو د پانتون د استاد پوهان دودیال نظر اخیسته.
پاکستان سره تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي.
دا به هم واوري.
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خراب شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی.
زیات زغال سنگ کارایي سیغ خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو هند ته د روسیې د ولسمشر سفر څارلی. نور مطالب هم لرو که د خبرونې تر اخره راسره وو. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یو شمیر افغان سوداګر هیله لري چې له پاکستان سره لارې د تل لپاره پرانیستل شي او داسې نه شي چې کله پرانیستي وي کله بندې وي. افغان سوداګرو دا خبرې ازادي راډیو ته وروسته تر دې وکړي چې پرون پاکستان وویل چې د تورخم او سپین بولدک لارې به د ملګرو ملتو د مرستو د لیش لپاره پرانیسي. افغان سوداګر وایي چې د دې لارو پرانیستل د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره هم هغومره مهم دي لکه بشري مرستې. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انتقال لپاره د تورخم او چمن لارو د خلاصون پریکړې وروسته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر وای یاد هیواد د سوداګرۍ لپاره هم لارې پرانیزي. ننګرهار کې د دې خونې د مدیره پلاوي غړی ډاکټر مخلص احمد وای که د بشري مرستو لیک د انسانیت او وجلو اړتیاو له مخې ضروري ګڼل کیږي نو باید د په خبره د افغان سوداګرو د شاوخوا 1200 کانټینرونو د لیږل لپاره هم غږ پورته شي. هغه د پنجشنبه په ورځ دسمبر په 4مه ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې بیل شکر زخت لري خو تجارت هم د انسانیت یو برخه ده. ځکه اقتصاد شو دريږي کورنۍ لوګي سبب ګرځي صنعت سقوط کوي خلک بیکاره کیږي. د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه یوازې هموال نه دي بلکې د سلګونه زرو امیدونه دي. پانګې پورونه وایته او د خلکو ژوندانه دوام ټول ورسره تړلې دي.
هغه زیاته کړه چې نړیوال بنسټونه باید د انسانیت په تعریف کې د افغان سوداګرو ځای هم په پام کې ونیسي او پاکستان باید په ترینګلو حالاتو کې سوداګریزې لارې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. یو شمېر افغان سوداګر هم ورته غوښتنې مطرح کوي. د دوی له ډلې احمد شاه نصیرزی ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د لارو بندیدو په اساس باندې کنه نو د دې اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او را بندول او خلاصول او د مشخص د یو کار لپاره خلاصول خو بیا یو طرف ته هم ګټه نه رسي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې پاکستان ویلي افغانستان سره خپلې لارې په محدود ډول یوازې د ملګرو ملتونو د مرستو د تیرېدو لپاره پرانیستې دي. جیو نیوز پاکستاني خصوصي تلویزیون د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 4مه په یو راپور کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان طاهر حسین اندرابی له قوله ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې یوازې د بشري دلایلو له مخې د ملګرو ملتونو د مرستو د کاروانونو لپاره خلاصې شوې او سوداګرۍ لپاره لا هم بندې دي. مخکې تر دې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت هم ویلي و چې لارې به د سوداګرۍ ترانزیتي مالونو او مسافرو لپاره دغه شان تړلې پاتې شي. د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې له بهرنیو چارو وزارت سره تر همغږي وروسته د یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د ګورو ملتونو د وګړو صندوق کانتینرونو پړاو په پړاو تصفیه تصویب کړي او په درې پړاوونو کې به د خوراکي موادو درملو او طبي وسایلو او وروسته نورو ضروري توکو د لیږد اجازه ورکړي. خو له دې اعلان وروسته د طالبانو حکومت بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو بیا پرانیستل یوازې هغه وخت ممکن دی چې اسلام آباد ډاډ ورکړي چې دا لارې به نور د سیاسي فشار لپاره نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د دسمبر په 4مه په خپل ایکس پانل لیکلی چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې هغه مهال بیرته خلاصیږي چې قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به راتلونکي کې د سیاسي فشار غیر قانوني کارونې او په خلکو د فشار راوستلو په خاطر نه بندیږي او د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو حقونه خوندي پاتې کیږي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او د دواړو لورو د هوساینې او باعزته سوداګرۍ لپاره شوې ده. د اکتوبر د 11مې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو له نښتې وروسته پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره وتړلې. هغه اقدام چې د سوداګرو په وینا د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه ورسول. نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم پاکستان تورن کړ چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي و چې هغه هیواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو موضوع راسپړو. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی غړی او د پانتون استاد پوهان بشیر دودیال وای چې دا لار باید د درې الکترونو لمخې تل پرانیستی وي.
پاکستان سره د و او یا کلونو را دی خو موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې په هیڅ ځای کې عامه منافع، عامه ګټې، تجارت، قانوني تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه که جنګ پیهیږي طبعا جنګ په تجارت و اقتصاد و پر ډېر کولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تیرو و اویا کلونو کې موږ غیر جنګي حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو د پاکستان تجارت کې، د داسې یو وضعیت سره چې زموږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه و. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زموږ مېوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به یې تعرفه وضعه کړله. دا ټول هغه نښې وې چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلود، خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا د تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان ترمنځ او د دغې منطقې د خلکو ترمنځ په عنعنوي شکل سره موجودې وې، دا که دا د باجوړه علاقو نه ونیسو د کنړو په تر دې پورې بیا دا تورخم چې لویه لاره ده او بیا دغسې د غلام خان او دغسې تر قندار سپین بولدک پورې که موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي او ترانزیت موږ څه ته وایي، ترانزیت دغه د کراچۍ نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي دغه خاوره د کراچۍ نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد، دغه ترانزیت یو اړخ. بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د زموږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي، دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل. دو اړخیزه تجارت بیا چې تنها د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو ترمنځ ده، دا دویم مشکل. او دریم د دوو ورونو ولسونو ترمنځ اړیکې.
پوهان بشیر دودیال وو. وړاندې به په خپرونه کې په یوه تحلیلي مطلب کې واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترنګل یو اړیکو د سیمې ستر اقتصادي ځواک چین له ګواښ سره مخامخ کړ.
azadiradio.com
د پکتیا ولایت د سرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې د رغنی سو چارو 108 پیټه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. نجیب الله لوخیل او نور جوسیات.
په پکتیا کې د یونابس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړبن په زرمت ولسوالۍ کې 108 پیټه بیلابیل پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، وړ پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال رادیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې یو سلو آتش پیت پروژې تطبیق شوی دی. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکو بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یاد سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسیدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره سناڅه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورالدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفاف وړ نه ده، اکتفا نه کوي، نور هم ډیر ضرورتونه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک ویایو چې دغه سرک سی د ټول زرمت د سهاکو د منځو وریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او عبور د خلکو په باندې کیږي، سهولتونه مهیا کیږي، مریضان تر شپخانې پورې په سهولت باندې په ډیر ظرف کې کم وخت کې رسوي، میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي، له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاو یو ستونزې پخوانی دي، خو په خو به کله نامنې په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوندو ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ول
وڅل ویشکاله وته یا اتسل ویشکاله مخکې سمو د دې پلو او د دې سره کوشش شروع کړی ده،
خدا اوس پنځه میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو با احساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو با احساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره، او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړې. دا سرک مخکې څلور متره و، اوس نیم متره پلنوالی لري.
یاد دي وي په وروستیو دوو کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیاو او ستونزو ته هم رسیدنه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ماښام هند ته په دوه ورځني سفر ورسید. د دې سفر یو هدف د دفاعي اړیکو پراختیا یاد شوې ده، او دا په داسې حال کې چې نوې ډیلۍ د متحده ایالاتو له سخت فشار سره مخامخ دی چې له مسکو څخه د تیلو پیرل ودروي. سرریاعظم نریندرا مودی په خپله د نوې ډیلی په هوایي ډګر کې د روسیې د ولسمشر شراغلاس ته ورغلی و. دا هند ته د اوکراین له جګړې راوروسته د ولادیمیر پوتین لومړی سفر دی. له ده سره د روسیې دفاع وزیر اندری بلوسوف هم مل دی، او تمه ده چې د جنګي جټ الوتکو او هوایي دفاع سیستمونو د خرڅلاو په تړاو له هندي لوري سره خبرې وکړي. د کرملین ویان دمیتر پیسکوف وویل چې د روسیې د پرمختللیو څلور سوه هوایي دفاعي سیستمونو د پلورلو موضوع د خبرو د اجنډا یوه مهمه برخه ده. هندي رسنیو راپور ورکړی دی چې مسکو ممکن هند ته وړاندیز وکړي چې سو اووه پنځوس الوتکې په ګډه جوړې کړي. هند د نړۍ د وسلو یو له لویو واردونکو څخه دی، او له اوږدې مودې راهیسې هند له روسیې څخه ډېره وسله اخلي. د روټرز اژانس د راپور له مخې په ورته وخت کې نوی ډلی له نورو هیوادونو څخه هم د وسلو د پیرودلو لټه کوي، او په کور دننه هم د وسلو تولید زیات کړی دی. د سټاکهولم د سولې د نړیوال څېړنیز انسټیټیوټ په وینا هند له 2009 تر 2013 پورې خپلې شپږ اویا فیصده وسلې له روسیې څخه اخیستې، او له 2019 تر 2023 پورې دا فیصدي شپږ دېرش سلنې ته راټیټه شوې ده. ولادیمیر پوتین په داسې وخت کې ته سفر کړی چې د اگست په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اکثر هندي وارداتو 50% تعرفه لګولې ده، او علت یې دا یاد کړی دی چې هند له روسیې ډیر او په دوامداره ډول تیل اخلي چې روسیه دا پیسې د اوکراین په جګړې لګوي. خو هند په وروستیو کې د روسیې د خامو تیلو واردات کم کړي دي. د روټرز اژانس د راپور له مخې د هند حکومت دا ویره لري چې له روسیې سره د انرژي یا دفاعي معاملې هر ډول نوی تړون هم ممکن ولسمشر ټرمپ ناراضه کړي، او له واشنگتن سره د سوداګرۍ په خبرو کې ستونزې پیدا شي. د هند او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه په تیرو دوو کلونو کې 8.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده، خو د هند د صادراتو برخه پکې یوازې 4.8 میلیارد ډالر ده.
ل خبرونو ور اخوا
د اسلام آباد او کابل ترمنځ پاړي کوکی د زیات شوی ترنګلتیا له عمله د سیمستر اقتصادي لوبغاړي چین له ګوار سره مخامخ شوی دی. پکینګ اندیشمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بشپړې جګړې په صورت کې به په دواړو هیوادونو کې د چین د زیربنایي پروژو مخه ډپ شي. چین په بل گاوند تاجکستان کې افغانستان پولی ته چیرمه سیمه کې پر چینایي کارګرانو روسیو بریدونو هم اندیشمن کړی دی. په دې اړه نوریاس نوری یو تحلیلي مطلب لري.
چین د امریکا په مشرۍ د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته افغانستان په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو، د دې هیواد طبیعي زیرمو ته د لاسرسي او له سخت دریځو ډلو د خپلو پولو د خوندي کولو لپاره یو ښه فرصت ګڼه. خو سره له دې چې پیکینګ له 2021 کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې خپل اقتصادي او سیاسي حضور پراخ کړی، د چین ګټې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د زیاتېدونکو شخړو او په سیمه کې د چینایي کارګرانو او پروژو پر ضد د بریدونو له امله له ګواښ سره مخ شوي دي. د کارپوهانو په وینا د پرمختګ لپاره په افغانستان کې د ثبات ټینګښت او د اقتصادي همکاري لپاره له اسلام آباد سره د کابل د زړې تربګنې پای ته رسول د چین له مهمو هدفونو څخه دي چې تر اوسه پورې په ترلاسه کېدو کې پاتې راغلي دي. په واشنگتن کې د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د مطالعاتو رئیس مروین واینبام وای چین تمه درلوده او لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې ثبات رامنځته شي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. په اکتوبر میاشت کې افغانستان او پاکستان پر یو بل پوځي بریدونه وکړل چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول او پاکستان له افغانستان سره خپله پوله وتړله. دا د کلونو په اوږدو کې تر ټولو لویه شخړه وه چې د یوې بشپړې جګړې د رامنځته کېدو ویره ډېره کړه. اسلام آباد تور لګوي چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالې ډلې ته پناه ورکړې، هغه ډله چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو بریدونو ته مخه کړې. سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اکتوبر د میاشتې له نیمایي څخه لنډمهاله اوربند نافذ شوی، خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې په بېلابېلو وختونو کې د تاوتریخوالي د ځینو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د نومبر د میاشتې په وروستیو کې طالبانو تور ولګاوه چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس کسانې وژلي چې نه ماشومانو. د واینبام په باور پیکینګ اندېښمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه پراخه جګړه ښایي په دواړو هیوادونو کې د دې هیواد د زیربنایي پروژو مخه ونیسي. هغه وویل دې وضعیت د چین پلانونه ګډوډ کړي دي او داسې ښکاري چې دا هیواد نشي کولی چې د ښه والي لپاره هیڅ ډول اغیز یا فشار وکاروي. پاکستان د 8 میلیارډ ډالر په اندازه د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز سی پی سی کوربه دی چې دی وکمربندې وی لارې د نوښت یو مهمه برخه ده. هغه سره نړیواله زیربنایي پروژه چې پیکینګ پر مخ وړي، خو له دې سره سره اسلام آباد د 2015 کال پیل راهیسې چې د دې دهلیز عملی چارې پیل شوي، یوازې شاوخوا 25 میلیارډ ډالر پانګونه ترلاسه کړې ده. په زرګونو چینایي ادب په پاکستان کې کار کوي چې چارواکو د دوی د امنیت لپاره د پولیسو یو ځانګړي قطعه جوړه کړي، سلګونو امنیتي پوستې جوړې کړي او د لوی پروژو شاوخوا یې ګڼ شمېر موانع او کټارې لګولې دي. چین همدارنګه د طالبانو له حکومت سره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی د تیلو او منرالونو د استخراج تړونونه کړي دي. پیکینګ ژمنه کړې چې د سی پی سی پروژه افغانستان ته وغځوي، هغه هیواد ته چې چین د منځنۍ او جنوبي اسیا د نښلولو د یوه پله په توګه ګڼي. پیکینګ هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدمهاله ترنګلتیا او د کمولو لپاره د دواړو ګاونډیانو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاته کړي. په 2022 کال کې چین د یوې لوړې کچې ډیپلوماتیکه کړۍ بیرته فعاله کړه، څو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اقتصادي او امنیتي همکاري لا چټکه کړي. پیکینګ د طالبانو او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د ناستو منځګړیتوب هم کړی او په اکتوبر کې د شخړو په مهال له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د خراسان د خاطراتو د ویب پاڼې چې په افغانستان او پاکستان کې د یاغي ډلو فعالیتونه څاري د خبرونو رئیس احسان الله ټیپو محسود وایي چین ډېر اندېښمن دی ځکه دا ترنګلتیاوې د دې هیواد ګټې نه یوازې په سیمه کې بلکې په نړیواله کچه هم زیانمنوي. د چین له ګټو څخه یو دا چې له افغانستان څخه تاوتریخوالی د دې هیواد پولې ته وروانه وړي. محسود وایي چین دې ته اندېښنه لري چې که د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخه جګړه ونښلي، ښایي وسلوالې ډلې په ځانګړې توګه هغه چې د پیکینګ پر ضد جګړه کوي د فعالیت لمنه پراخه کړي. د محسود په باور پیکینګ مخکې دا اندېښنه هم څرګنده کړې وه چې د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت د وسلوالو پر یو مرکز بدل نه شي. غرنۍ بدخشان له پاکستان سره پوله لري او د افغانستان هغه یوازنۍ ځمکنۍ دهلیز دی چې د چین په شمال لویدیځ کې د شینجن سیمې سره نښلي. د نومبر په 28 له بدخشان څخه د ترسره شوي برید په ترڅ کې 15 چینایي کارګران چې د تاجکستان په جنوب کې د چین تاجک د کان کیندنې په یو ګډ شرکت کې کار کاوه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا لومړی ځل نه دی چې په دغه سیمه کې پر چینایي کارګرانو برید کېږي. تیر کال هم د تاجکستان په جنوب سرحدي سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي وو. سرچینو هغه وخت ازادي راډیو ته ویلو چې برید کوونکي له افغانستان اوښتي وو. په سیمه کې د اویغوري وسلوالو شمیر نه دی معلوم، خو ویل کېږي زیات نه دی او دا هم نه ده څرګنده چې دوی په نورو هیوادونو کې له میشتو اویغوریانو او د شینجن له سیمې سره څه ډول اړیکې لري. د 2021 کال په پای کې طالبانو اویغوري ټبره وسلوال له بدخشان د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول چې ازادي راډیو هم هغه مهال راپور ورکړی و. ویل کېدل چې دغه وسلوال به د ترکستان اسلامي ګوند ټي آی پی غړي وو. هغه سخت دریځ ډله چې پیکینګ د شینجن د ګډوډو مسؤل ګڼي او ورته د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ای ټي آی ایم وایي. ای ټي آی ایم د یوې پخوانۍ وسلوالې ډلې نوم دی چې د ډیرو کارپوهانو په باور نوره فعاله نه ده او پیکینګ یې اغیزې د خپلو سیاسي موخو لپاره لویې ښودلې وې. پر چینایي کارګرانو تر وروستي برید وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به د پولې امنیت پیاوړی کړي، ګډې څېړنې ترسره کړي او په هر بڼه هر ډول همغږۍ کې به همکاري وکړي. خو دغو وژنو پیکینګ دې ته اړ کړی چې په تاجکستان کې افغانستان پولې ته څیرمه سیمو څخه خپل کارګران وباسي. محسود وایي د چین لپاره خطرونه په زیاتېدو دي، خو داسې ښکاري چې دا هېواد بې وسه دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر کابل شاریان وایي د ژمی لاره نږدې کېدو سره هوا ککړه شوې چې له عملی خلک ناروغان دي. د ځینو روغتونونو مسؤلان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل ښاروالي علت د کورونو بخاري یادوي او له خلکو غواړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سوانګ مواد لږ وکاروي یا احتیاط ورسره وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د شمه په رنګ کې دوه د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل خاریان شکایت کوي وای ل دې عمل ناروغي هم ډیره شوې دي. د کابل خار د پکتیا کوټ اوسیدونکو بسیمه چهارشنبه د دسمبر په دریو مازادي رادیو ته وویل
د کابل هوا په دې ورستو کې ډیره خراب شوې ته به هیڅ څوک بیرون نشي وتله. کو بیرون مو وزي مریضي کې د منکور کوم ټول مریضان دی پراته دي.
د کابل خار د خوشحال مینې یا کوټه سنگي اوسیدونکو فاطمه هم ازادي رادیو ته ورته خبره وکړه.
خراب سوی ډیر ککړه سوی ده. خلک غریب دي، بل څه د سوند لپاره نه لري. زیات زغال سنگ کارایي سیغه خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی ډیر ناروغي هم رامنځته کړي دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړنۍ خونې مسؤل محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. دا اندېښنه وښوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمیر یې ډیر دی او د ورځ په ورځ زیاتیږي.
حتی موږ کړه چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالي وایي نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کې ښودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې هم
تا فل حالی که صحبت میکنیم تا قبل از 15 قوس
تروسه چی خبری که د قوس میاشته ل 15 مخ کې ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغو کورونو لامل ده چې یو یا دوه د بخاري نلونه لدی، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غواړو چې د امکان تر بریده راکمې کړي. خو د همامونو او لوړپوړو ودانیو پاړه کابل ښاروالۍ د اصول لمخې خپل قانوني اجراءات کوي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دې ادارې د اکتوبر په 22مه پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، تایرونو او لوګیو تولیدونکو سمنتو کو کار واخلي چې دا د هوا ککړتیا او ناروغي څوچنده زیاتوي. مخکې ویل شوی و چې د هممونو الوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډیره همدا او بې کیفیت سمنتو کې سوځول کیږي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د ازادي ملما
احمد شبریم هر کله مو کوم په ازادي ملما کې ډیر کله ملمانه تاسو ته معرفي کوم. نن د وی سندر غاړي لې وی سندر سره چې هم له غژو سره آشنا ده هم نه آشنا تاسو آشنا کو. هنرمند آسی مهربي دا سندره بللې ده. سجنه ستاسو دغه سندره د نورو سندرو پرنګ نه ده د دغه تغییر او بدلون علت څه شه ده؟ یعنی تاسو غوښتل چې نو وشتو کی
بلک رښتیا هو هم زه خو ډیر کوشش کوم چې تل نو وشتو کما او دا سندره چې ده کوم پامي د دې په اصطلاح په معرفي کې یا په ټایټل کې لیکل دي چې کمپوز فولکلوریک خصوصا په واده او په کوزدا کې دغه شپه چې به پخېدل چې دا شوځو به اترونه یا مثلا اترونه وکړل سندري به ویلې به چې شپه چې به پخېدل واځي خبره ده چې ستړي کېدل یو شاخ بم ستړي کېدل بیا به دوی په اصطلاح هغه چای یا یو شی د خوراک لپاره نخود او کشمش مثلا دا شیان راخصن دا چې به خوړل شپه به ښه پخاس ولا تقریبا تر دولس بجو یا وی بجې شاو تر دولس بجو به واوښتل د وی بجې شاو خوا به سو به دغه وخت کې د نیم شپې اتان کوي کوم پام کړی دلته د غسرو کوم ویل سی وی د چینی مش پاس وو یلا کاروان بریږي یخ شمال چلیږي
یاد وړه دور خو د ناس خندار زینا نیمش پاس وو
اتان چې دی دا سوچا زموږ د کندهار د سیمې د شوتو اتان دی او دا اتان ما ډیر دوستان ته فیصله د غس زمزمه کړي وو او ټول د غهله رانه کوله چې دا اتان لطفان ته وایا ستون زدا ولا چې ما د دې اتان د پاره غوښتل چې دا به خیر یعنی د سی په اوریجنال موسیقی کی دا اوس موسیقی چې ما ورته جوړ کړی دا ارانج دی نو په دې دلیل ځکه دا چانه دی او ردلې او ټول فکر کوي چې دا نوې ده او زما کمپوز دی ځکه تر اوسه پورې ما هیڅ د بل چا کمپوز نه دی ویلی او نه می تکراری سندري ویلی دی
تاسو اتنټ اشاره وکړه په دې ویډیو کې د اتن د سندري اتن دی دا ویډیو مو څنګه تر لاسه کړې ده او دا مخه اصلي اتن ته ورته نه ده نو ځکه تاسو خو اشاره ورته وکړه چې شوزوبه لنی مشپې ورسته سندري بللې
بالکل بالکل خو بس نو مش خو پتیره بیا چې په بهر کې دغه امکان ډیر کم لرو او مخبل دغه امکان ډیر کم درلو دی اسلام دا سندره د کال په سر کې د 2023 په جنوري کې مکمل ختم وو او دیو یې په استلام او دا ویډیو ته زه منتظر وم موږ ډیر کوشش وکي چې دې ته سپانسر پیدا کړو چې پیدا مم کړی خو به تا هغه کس پښیمان شي سپانسر هم د سوي چې هغه مثلا ډیر مشهور کس ته یا سندرغاړو ته هغه په استلا سپانسروي نه نو هغه چې هر څوک زما بیچاره استلا دا موسیقي وګوري ولدا خو ډیر په سندرغاړې ده یعنی په حدا سنسال د لحاظه ډیر ابوننت یا نه په جن فالوور سم نه لري فعالم ډیر نه د په میډیا او په دې ځایو کې او د سی یعنی دا خپل د سپانسران چې دی دوی ډیر هڅه کوي چې تجارتي هنرمندانو ته پیسې لا بودیجه ورکي یا سپانسری کې خدای غته زنه لرم خو په هر صورت دا بل اخره یو ملګری راتول چې دا سندره اوس کله راوځي دا خو ډیر ښکلی دا غواورې د لا به انتها ښکلی دا او دا بخي غزموش د سیمې پیسې لا سوچا فولکلور دی بیا زب مجبوره سوما چې زموش په پښتونخوا کې په ژوب کې پیام پروډکشن د دې د مشر سره اول می ملګری بیا زور سره وژغه د مبیا دوی د غاتم د نایب نو وطن را ته برابر کینو دا په دې خاطر چې په اصلي سندرو کې تاسو به چې سبڅوی هیڅ کله به شځونه ویني چې آتاه کړي کاتنو نه تاسو په یوټیوب کې لیدلې همیشه یاد او دوه سره خپل سویډیا د بعضی محفلونو سره چې هغه په خارج کې هغه انجونی دی مګم هیڅ کله د شوتو آتاه نه دي ښکار سوی په دې خاطر چې شځینه دی آماده او یا هم دا چې محدودیتونه دي په تیر بیا وطن نشته شځي نو دې ته بيخي او بل دولتان کې چې هغه آتاه چې مال لیدلې دی هغه د دری په
او بخشی اوس ما همدغه پښتنې په ذهن کې راوګرځیده دغه اتن هغه د دریا په سره یو ځای اتن دا خو بیل خبره ده لیکن نور د اتن په ډول کې تغییر ډیر دی او کنه یو څه سره ورته دي د اتنونه
یو څه سره ورته دي ځکه چې دغه د ژوب د منطقې یا نه پېژم دغه سیمې خلک چې دي دوی هم تقریبا زموږ د دې دغه فرهنګي اړیکې ډیر سره نږدې دي او د دې لپاره دا ډیره عادي خبره وه او خصوصا یو څوک چې اتان کې هغه خوب لکه ماتماتیک یا لکه حساب هم دی مثلا پرمخته کا پرشاته کا دغه سي کمپوز دغه سي هر شي خپل ځان یو دغه لري په اصل
خو خیر بیا خو اتانونه هم ډیر دي وس یو وخت یو چیرنه سوی و پېریکو ال سی او سه شاوخوا 2500 ډاله اټنونه تر اوسه پوری سبت سی بی دي
بالکل بالکل نو خبر دغه د چی د دوی د پاره دغه اټنونه کڅم ده ما د نه نو څه پکا کندار په سیمه کې موږ پوه شادي کې نارینه هم اوریدل چې دی به موسیقي او سندري د دری سره کولې خو غي نارینه نو د نور سندري او نور دغه اټنونه بلل یا ویل او د موش سره یو بل مسره اوریدل خو د شوتو اټانه غاتن چې مخ په خپل ستور بلیدل دي او څو ډول دی لوی اټان دی مثلا د نیم شپې اټان دی د ما بین زټان دی د هر یو جلا جلا دی او د غشتي دغه د زموږ د سیمې شېدي کوم چې لوی کنده هر او بیا د سرحد ابل غاړه چیرې واخی دی تقریبا ټول دغه اټنونه دوی کوي او دا ډولونه به خیمات هم خپل لیدلې د ډولونه ډیر دي دا چې بیا نور د موسیقي نور سندري په کراتي هغه خو به خې جلا موضوع ده د اواز د اټن په باب زوی علي سم
د دې
دوی د پاره دغه
بل
بخښنه غواړم د دې لپاره فکر کوم دغه شناولې د سندري حتمانی اوریدلې دي او دغه سب چې دی دا خو په مغولي کې ولا په اصطلاح د مغولي چې دی دا قرار پیلیږي په هر پور کې چې دې پور وو بیا دا چیزیږي نو د دې غژنو سره آشنا ولا خدا حق ملي اتان نه دی چې موږ تاسو پیژنې یا مجموع کې مثلا چې دوی چې سره وې دا د دریا اتان دی اسلام
او د دې سندري د موزیک په برخه کې چاله تاسو سره همکاري کړې ده
دا دریا چې د مثلا دغه دریا مشپدي مشکل سره پیدا کلا اول مو د وطن سره په چا باندې وژه غوله بیا ما غدل تر اور ځکه د ازما موسیقي چې د ټوله ارنج سوي ده نو بیا پر دې باندې دغه دریا چې موږ پیدا کوله پر دې باندې تقریبا یو دوه میاشتې ختی وسوي چې دا ریتم یې کټ متغه سی واخو نو دا بیا موږ بل اخره ومندل اغم د سمونه د مندل چې موږ به وای اول مونده د درې شرنګ چې دریم څو ډوله دی ایرانیان هم لري مثلا ترکان هم لري موږ افغانان هم لري بیا موږ په افغانانو کې مثلا زموږ د شمال خلک یو ډول دایره رغوي زموږ مثلا د غرب خلک یو رقم دریا رغوي دایر منطقې دا جلا جلا خپل سبکونه لري نو دا چې بیا و بیا موږ دغه عینن کټ مټ دایره یا دغه 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 اهنګ بیا د شرنګ یا د ترنګ دا موږ په ایرانی کې پیدا کړي خو ډول اغریتمو هر څه بیا ټول هغه پیور کنداري دی بیا دغه زموږ د لوی کندهار د سیمې دی درې خو دغه خو یو ډول دی په ویسه
سبکونه فرق لري په دې شک نشته یعنی د ساسو له خبرو هغه کسان چې په یوټیوب یا په خواله رسنیو کې د ساسو د سندر اوري نو یو څو دقیق غوښور تنيسي دې ته پام نه دسی دی وی سندري د سب له خاطر هنرمندان څومره زحمت باسي څه رقم وخت ورته باسي څومره کلونه ورته صبر کوي او تنا دیوی دریال خاطر میاشت میاشت وخت غواړي څنګه انداس احساس نه کوي سي اوریدون کې پدغه شانو نه خبر
نه اصلا اوریدون کې اکثر وخت قضاوت کوي که څه هم هغه اوریدون کو یا لیدون کو چې ما ته کومنتونه کړی دي شکلی کومنتونه کړی دي یعنی یو بل تعریف او توصیف کم د سي نقد هتا نه دي یعنی منفي نقد نه دي کړي مثبت نقد پورتوای م چې کړي دي بیا هم دوی یعنی دوی د څنګه په دې پوسی اول تا سندري چې دا ټول مې او یوازې کو مو چې د دري سره اوریدلې دي کله چې اته نو اوري دا دریم پړاو چې دی چې سرو کې د راجا د لیلا یار لیلا په مالداري باري ژوندړه
بدلی ما اوتا وای لای را د لیلا یار لیلا په مالداري باري ژوندړه را د لیلا یار
دې ته بیا هغه ساز ور سره وی زما انګلیسی نه پېژم ا ما استلاتي په غرب کې موږ ورته وایو په خوله باندې چې وایي مونټا مونیکا او توای المانیا فکر کوم نه پېژم چې په انګلیزي څه ورته وایي په هر صورت بیا چې دا غاتن دریم په او ته ولر سی هغه ډیر مست سی
مونږونو خاصیر ټول ولای را د دلیلا یار لیلا په مالداري بری خلم یخلی جری واخل را د دلیلا یار لیلا په مالداري باري ژولار را د دلیلا یار منګای نی ولی شور ویلم د دکما را د دلیلا یار لیلا په مالداري باري ژولار
بیا په دغه وخت کې دوی د غسازم ور سره وی یو یا دوی شتي د په خله کې سازم نیولې په لاس کې دوی دا وی نو پرته لدې دا تان بيخي وچتي د دري تر ویل کیږي او دې ته موسیقي پیدا کوي اما یو شی تکراری پکې واچوي هغه موږ یو ملودي چې د چې مستي لونګيني وی لالې را بولا او بیا وی لالې را بولا او بیا هم پرېږده چې ځنه په دې ملودي کې زموږ ډيري اتنې سندري ویل سوي دي او ډېر د خلکو خوشيږي په وځي کې متغه سمبولیک ورواچول تا غنغمه
دلته دا سندره ما مخکم تاسو ته ویل سیستاسو له نورو سندرو سره سي مثلا لاغه سرګي چې له تاسو سره گیتار ژغی له غوی سره فرق لري، لیکن د سرګي په شمول ځینو جرمنیانو تاسو د اتن سندره اوریدل د چې څنګه دوی ته خوند ورکوي او کنه؟
بالکل اوریدل مزه ملګری ملرم او سمودا مخ کې یو په ډیره متبره مجله کې پر ما باندې یو څه ویلي کړل سواله زه هیڅ خبره نه وم چې کار ته ولاړم ماته ډیرو معلمانو وویل چې بشته مجله کې ته ولیدلې ډیر خوشاله ولا او ډیر تشویق یې کړل ما نو د ټولو واضح خبر راغی چې نو خبر ما ملګری نه و صرف ما همکاران و یا شناخته خلک و بیا هغه هم ډیر هیله وکړه چې موږ غواړو ښایسته موسیقي واورو چې حداقل خپله د دې شاهدان واوسو نو هغوی هم ډیر خوښ راکا هغوی په دې نه پوهېدل اکثریت یې دا یوه خبر به زه اضافي وکړم ستاسو د پوښتنې پرته چې دوی ته دغه د نارینه وطن ډیر خوند ورکوي هغه په دې دلیل چې دغه موسیقي د ښځې د ژغ د ښځې د کار ټوله د ښځې د وطن ځوانان ورته کړي دوی یعنی تر افغانانو له ډېره مثبته واخیستله او زه په دې خوشحاله سوم ما به یا غوښتل یا نه غوښتل یا د ښځو د نیستۍ څه
مطلبونه
بالکل بالکل خو ځوانان زه ډېره خوشحاله یم د پیام پروډکشن د هر کارکوونکي د همکاري سه دوی ډېر په اخلاص کار راسره وکړي
دلته وبخشي اسي جانې ما دا پښتنه کول اوس د سرګي هغه سره د گیتار چې تاسو سره ژغوي په نورو سندرو کې د غربي موسیقي سره آشنا دي دلته د موسیقي ز په موسیقي نه پېښم خو بیا هم د ریتم او نور سیستم د ټول ډیر بدل دی د دې په غوژو څنګه لګیږي تاسو چې څه ویلید د دې ساتن سندرو په واره کې
اتان سندر ډیره خوښه کړم مال د کومنتم په یوټیوب کې راته پریشي یو هغه ما سره چې آشنا سوې دي دا دی وس ډیره خوشحالي خصوصا د افغاني رتمونه چې اکثره زموږ سندرې په مغولي کې دي او د مغولي راورست بیا په د درک کې دي په دې رتم کې دي نو هغه ډیره خوشحالي مثلا کوم پام کړی په دې ورسته کې یو سندره اټیرن ویلې د کاچیرن په تلفظي هغه ویلې د ایراني سب دی ایرانی ریتم دی شپاش پا پینزو کی مثلا نو دا غویلی دی دا دیر پر مشهور سا و دا خلقو دیر خوش کر نو دا دیسی چی دی چی دا موش وزیفه دا چی موش دا دیسی پیو شکل سر آم کو چی دیر سالم یا دا دی پا غجوم خوش و لگیجی اقا شون دا در لزی اقا یو خزمه ملگر دی بلت نام کار دی بلت نام سر کار دی کمپوزون را سر جو کلی دی گت نو اقا خو می خود تشویقی چان چا خبر اولار چا تا خپل رندان نور شکلش کاری
نه نه خو بیا دا هم مهم مده آیا تاسو جن نورو جرمنانو ته هم دا سندره ور اورولې ده دا نوې سندره خپل
ولا کزر شاو ما هیڅ کله پرته د یوې سندري ما خپل سندره ته اعلان نه دی کړی او کمیاست کله چې مینه وې سندره راسي صرف دوستانو ته لېږم او هغه چاته لېږم چې پوهېږم چې په دې شلګیږي په دې خاطر زه بيخي هغه په خواني سیستم خپل هنر مختورم زوم هنر باید جلب سي موږ باید د خلکو په سترګو کې روانه چوو خلک باید خپل په هنر پوه سي او کې موږ د خلکو په سترګو کې واو چې موږ د ستیل کې د خلکو سترګو ته چاوري اچي
د ساسو له دې نظر سره سوجنې او بخښه د ساسو له اندغه نظر سره ځینې کسان د مخالفت کوي چې اوس دنیا بدله ده او وسایل ستاسو خلکو ته خپل هنر څوک ورسي نو باید خپل هم هڅه وکړي لیکن زه ستاسو د خبرې په تایید بیا دا خبره هم وکم سم هنر بیرته بیلې غم د خلکو تر غوژنو تر لاسونو رسیږي لیکن وخت غواړي
بالکل بس پښتنه مو وکړه او ځواب مو کړه ډېره مننه
نه هیله کوم هیله کوم او رښتیا وبخښې تاسو یو لایو سندرې لپاره مې اخه کړی وو اعلان کړی وو سه هغه سندره څوک واوري هغه کوم سندره وو
هغه د بنی فریاد سندره وو
ګرات وبخښې ټول ستوري دل مرو په شانی او وبراکري د سپورمې لچینو جامی می جوڑی د ہری رو شبنم شوند ترنگ د مرجان دستور گتور می
واقعاً د هر ملګری سره د هر ملګری سره د هیلو کچې دا سندره ډیره خبره کوي لطفاً
ځکه هغه و هم باد کړې دي ځکه هغه
د دې دود پر ځای زوم زیم او زبا تر څو چې مرمه و به وسم
یعنی هغه دې محتوا له خاطر تاسو غوښتل سي دا سندره خبره سي نه دي هنري اړخ له پلوه
دواړه ته سیدی چې موږ د نوې سب سره یو خبره زبلم کوم اقدام شای اضافي خو باید وې کړم باید خلک یو اوري څوک چې ما اوري باید پدې پوسی موږ نن سبا دغه کلتور یا فولکلوریک موسیقي دومره مخته چولې ده چې موږ شعري موسیقي لاندې کله او شعري موسیقي زه په دې خاطر یادوم مثلا کتا سپام وکي سنګه د ټپې کا کړي غاړي یا مثلا د اتن ناری یا نه پېژم د دوبېتی او نه پېژم چاربېتی او دا ټول ډولونه چې دي دا زموږ فولکلور دي اما دا د سوو کالو مخکې دي دا باید وساتو خو د نن شاعرانی ما پښتنه ترې کړې زما ملګری دي اکثریت د ټول سرزاړي کلرم یوه لا یو تنه لنډی نه د لیکلې ویلي څکه د شاریانې دي د دوی ژبه شاري سوي ده د دوی ژبه بدل سوي ده موږ فرهنګ باید وساتو اما موږ باید شاري ژبه تم نوي ژبه ته تخنیکی ژبه ته یا مثلا د غپ دنیا کې چې نوي څه راځي او موږ وایو چې موږ باید پر مخ لاړ شو د نوي ټکنالوژي د نوي د کامل څه باید ګټه واخو ځان سره سم کو نو دا شیری ادبیات یا نه پېژم په فرهنګ کې باید شعری ادبیات وساتو نو په دې دلیل زوایم دا خو باید موږ پرې نشدو زه زولی تکراری شان نه وایم د فرهنګ د نوم ترلاندې یا د دود د نوم ترلاندې یا د کلیوالي د نوم ترلاندې په دې خاطر وایم مغه کار نور کوي ته باید هغه څه وکم چې نور نه کې نور شا کړی دا ورته شای ورته کړی دا موږ مثلا زوته یوزوته په شاجه ژبه ژغیجو زوته په کلیواله لهجه نه ژغیجو
دا خدای
هدا اقل مور ډیره هڅه کوي چې په شاری ژبه ژغیجو ځکه ادبیات هم پرمختسي نو چې ادبیات پر مخ اولاده خو شاعری مستدغه وخت ده مثلا دغه شو دغه ستونزې شنه دغه مشکلات چې دوی لري دغه د بنی فریاد دا خو د وس وخت دی اغه تاریخ خو تیر سو هغه کوم پرې شوې په سوریا راسپات سو هغه ته خو کار کوو اما دا غشزي چې وستوم ډېری شاعران موږ لرو دا خو باید یادې سي دا خو باید پات نه سي د دې ژبم باید وکړول سي او د ټول شاعران
البته دوی خوش او پښی نه نه خو دا خو هغه تجربه دوی هغه سي احساس کړی نه دی لکه خونو سي احساس کړی دی یو چا سي ګدر نه لیدلې نه احساس کړی نو څنګه به شعر ورته لیکي ستاسو د خبره په ځای د خو په ورته وخت کې یو غټه سونه ده هم رسې هنرمندان او هنرمندان کم لرو کني شعرونه دي
کم لرو د سندرغاړي لرو اما هنرمندان کم لرو
کم لرو دا مشکل
سندرغاړي دي خډیر لرو بیخی دیر لروس سندرغاړي ما به تاسو ته ویلی مې امکان لري چې په نورو مرکو کې دا ویل سوي سندرغاړي او څوک چې شایستا یا ښکلی یا په اصطلاح په خلکو خوږ لګېدلې ځاګ لري اما هنرمند هغه څه دی چې هغه یو نوې څه جوړوي یا پنځوي یا الکوي هغه ته هنرمند وایي لکه نقاش لکه نه پېژم یو شاعر یا هغه ته موږ هنرمند وایلای شو مثلا یا په نور هنرونه کې
او
اما موږ یو سندرغاړي ته چې صرف سندري وای موږ هغه ته هنرمند نه شو وایلی یا تکراری سندري وای یا کافي سندري وای موږ هغه ته سندرغاړي وایو
یعنی سندرغاړي ساس په نظر داسې څوک دی چې د نورو سندري وای لکه څوک چې د نقاش نقاشي کاپی کوي
بالکل
هنرمند هغه داسې خپل یو څه لري
بېلکل دا څوک کتا څو د نقاشي یا نه پېژم درې سامي د پاره په اصطلاح خبر وو سیاتمن بیا او یا مطالعه ولري ډیر شیان دي چې مثلا پیکاسو رسامي کړی ده، دغه په خپل باندې یو بل چا رسامي کړی ده، یا نه پوهېږم د پیکاسو یو مثال وایم، شاګرد دی وو، اما هغه د پیکاسو پسترګ نور ته د کتل کېږي، ځکه بعضې ډېر دغه دي سامان دي یا نقاشان دي چې هغوی کاپي کړی ده، هغوی خپل ارزښت لري. صحیح
ده،
پیکاسو څوک نه وایي.
دا اوس مثلا یو چا پیکاسو یو رسم ده، همدغه رسم چې کټ مټ څوک را کاپی کی، حتی د کمپیوټر په واسطه باندې کاپی کی او بیرته رسم کی، امکان لري په بازار کې څوک په نیم ډالر هم وانه خلی، او د پیکاسو یو رسم ممکن په سل میلیونه ډالر خرڅ. دا هنر خدا هم دسی،
بالکل دا خبره ده، دغه خبره ده. او تاسو مخکې پښتنه وکړه او ځواب مو کړه، او زما د پاره هنر دا څه دی، او کچيري سندري بازاري چې زه خلکو ته بيخي 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 تفاهم لرم، چې د دې لارې پیسې ګټي، د دې لارې مثلا خپل د ژوند د پاره یو 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 څه کوي، یا روزمره ژوند د پاره هغه د خپل کار کوي. اما زه غواړم زما هنر خپل یو څوک خوښ کړي، په دغه سطح یا په دغه کچه یا په دغه اندازه چې دی، که د خلکو خوښ سو مهرباني زه دا دې تولید کوم، خواري کوم، زحمت باسم، که نه خوښیږي بیخي جلا ده، سبکونه جلا دي. زه غواړم حتی که هغه کلیوالي هغه دغه نوې نوې سندره چې په اصله دا کمپوز هیڅ چا نه دی اورېدلې، هیڅ چا، حتی د کندهار د شهر خلکو دا په دې نه و بلد. پروین بلال دغه یعنی زما ملګری شاعره، هغې ویلې ول دا موږ د شهر خلکو نه دي ویلي، نو دغه څه هم چې دي دا ما په دې خاطر وکړي چې دا کار هیڅ چا نه وکړي، او بل دا د شود مال دی،
او دې اړخ ته تاسو توجه کوئ. ډیره مننه، ډیره مننه آسیا جان مهرابي، تاسو د نورو سندرو په هیله.
ډیره مننه.
Bye.